ریټوبل د پنچیر پولیسو د اسد میاشتې پر ومنې تا 10 کیلوګرامه چارس ونیول. په پام کې وچی دا چارس په یو بارورون کې موټر کې له پنچیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارس ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې نشې موادو په تور وو نفر نیول شوي او د نورو څېړنو لپاره له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په کابل ښار کې د نشې موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ رډیو ویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر زرو ډیری ټابلیټ کا نشې ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1 لک ډیری افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2 لک ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشې موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دولسنه نیول شوي او دوکانونه تړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشې مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان سن الله روحاني ازادۍ رډیو ویل د بدخشان پولیسو په خاص ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په دوو کورونو کې 1.2 کیلوګرامه چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشې ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادۍ رډیو ویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلیټ کا نشې ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټ کا نشې ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت اوبه کولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي. د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشې موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریخ کوي چې زم د پودر خرڅېږي ایمیل ته خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې څه مرسته کولی شي په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولی شي چې خپل علما وهڅي ورته وایي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شوم؟
خیر لکومه شو خان سر.
اوس پرونه د لمریزي اصولري برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثره بزګران د کوکنارو د کښت اوبولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا مني چې لمریز برېښنا له ځمکې څخه د اوبو په ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د لمریز برېښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی بولي او وایي چې بزګران کولی سي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي خو د بازارونو د نشتوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسجن ارسلا په راپور کې واورو.
که پورستیو اتو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو نو مخکې په اتو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو ان دا چې له یو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته ویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښت کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې د اندازه معلومه کړو.
در قسمت کښت کوکنار چاهایی که من با استفاده از اونمو واتر پمپای سولری از او آب میکشن زمین
ده کوکنارو ده کشت پاره باید ووایم چی خلق لساگان سخه ده سولر او واتر پمپا وسیله او برا کاجی او بیا ده کوکنارو کشتنو پو بوی دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کېږي. د مرکزي احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د ډسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په ګډه د نشه یي موادو د کښت په اړه سروې کانې کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي، د یو فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان راګرځولی شي. اوس د یوې تازه څېړنې له مخې یوازې په هلمند ولایت کې د لمریزې برېښنا 16000 دستګاوې جوړ شوې دي. د دې دستګاوو ډېره برخه په هغو سیمو کې جوړې شوې چې هلته کوکنار کرل کېږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو تر څنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع ده، چېرته چې اوبه دي هلته تریاک یا نور زراعت پول کرل کېږي. د دې کرلو علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاکو نه د دې دپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت څو غواړي خرڅېږي. او بل ګټه هم ډېره ده، غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې دپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډېر کوکنار کرل شوی او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څیړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر بیرته پیل سي چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د آزادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د احتیاط د ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولیجان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروینز کوي، وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو تعصبه هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې نشي او شیان خرڅېږي، خلک په خبر دي. نو که دا شیان نه وای په کلي کې، یا تاریخ مونږ نه کرلی، یا دا شیان خلکو نه خرڅولی، یا حکومت غږ ورته کولی، یا د کلي مشرانو، یا قومندانانو، یا د شورا خلکو، یا د ولایت شورا، یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریخ کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، هم هلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو معتدینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتدینو دا شمیر په تیرو 15 کلونو کې څو برابره ډیر شوی، او دلیل دا ده چې ځوانان نشو ته هڅول کیږي او له بل خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. خو افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمیر قاچاقکوونکي او خرڅوونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
لست هنوز آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لست نه دی چمتو سوی. د لست پر چمتو کولو او قاچاقکوونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لست چمتو سو، د لست له مخې به د نشه یي موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشري مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
دوباره آغاز خواهد شد.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه یي موادو قاچاقکوونکي او یا خرڅوونکي دي، او اکثر هغه مجرمین دي چې دا جرم یې توزله کړی دی. د روژې په میاشت کې د نشه یي موادو یو شمېر قاچاقکوونکي له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدل او نشه یي موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موته تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشه یي موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عملي کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانی که ما یک معتاد تداوی می
کله چې موږ د یو معتاد درملنه کوو، باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخته کېدو عمده عامل دی. کله چې د معتاد درملنه کیږي، معتاد خپل وایي چې ساکشان د دوی کورونو ته ورځي او د نشي مواد وړاندیز ورته کوي. کله چې درې ورځې پرله پسې وړیا نشي مواد ورکړل، هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یوه ستونزه ده. تاسو که لار معتاد سره مرکه وکړئ، زموږ په مرکز کې لږته لږه 4-5 درملنه سوې ده، خو کله چې رخصت سوی نو په چاپیریال کې د نشه مواد موجودیت د دې سبب سوی دی چې بیرته په نشو باندې اخته سي.
وادار ساخته که روی بیاره با مواد مخدر.
د عامې روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو د خرڅولو شبکې انده چې د معتدینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتدینو باندې نشه یي مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکنیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
د نو اوریدونکو، تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د آزادیدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واورېدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزاد کړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو اعتیاد ډېر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره یې مني. خو دا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي، په تېره بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی سي، او دا مبارزه به څومره مؤثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشرانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي، او د دوی هر رس ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که له هر پلوی دوی دغې ته رسیدګي کوي او دوی په حل کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشئی مواد او په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان د اساسي ستنیو بازټونو ټول پم د قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو مرکو په تیګو په درخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دند او د دوی مکلفیت مسوله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زبدې کلی کې د نشئی تو کر کله نه منم، او قواعد دی اصول دی هم د شریعت هم د اسلام هم د حکومت هم د قانون، نو دوی کولای شي چې په خپل کلی کې په خپل ټولنه کې په خپل ماحول کې په خپل چمګاوند کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوي کولای شي او ولسونه دې خبره مني. اصلا همداراز یو بل ښه لارې د نشئی توکو د مخنیوي په یو ټولنه کې د مخاورونو لخوا ځینې د قومونو د مشرانو لخوا ځینې دا ده چې دوی ډېری وخت زیات د علماو سره څنګ په څنګ پاتې کېږي، په جرګو کې، په مرکو کې، په پرېکړو کې، په شخړو په حل کې. دوی کولای شي چې خپل علما وهڅوي ورته ووایي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولسونو ته ووایه چې دا شینه حرام دي. او بل همداراز هر قوم ځانګړی دود لري په افغانستان کې، ځانګړی نخ لري د جرګو د مرکو، نو کېدای شي چې دوی د هغه درخل مخې ځینې یو ځانګړی شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکرل خرڅې کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې، نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي دومره به ناغی. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بل خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشئی توکو باندې روغ دي وي او اخته وي، دی کولای شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلاوالی ده ولې فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشئی مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډې شورای شو حکومت ته، خپل مربوطه محلي حکومتونو ته، ولایتي حکومتونو ته، او زمونږ غږ پورته کړي مرکزي حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لحاظ دې مخنیوی باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅوي، څوک د پلونو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني دې مخنیوی دې خپله وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو داسې نه کوي خیر تاسو سره موږ په نورو ستونزو مشکلاتونو پال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کلی نه به راځي ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ باندې به فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکېږي، دې نشئی توکو نه مخنیوی ورکړي کوي. هغې نه وروسته بیا به پسې خلک را جرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي، او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره را دلګۍ کړي، را جوړۍ کړي، را ملګري کړي، بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته، او دا یو ګروپ ته جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړ شي، او لاړ شي مرکزي حکومت ته، مختلفو ادارو هغه مسؤلینو سره وزارتخانو سره کښېني، حتی ولسمشر سره کښېني، ورته وایي چې دې لپاره یو ځانګړې لاره چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي سي، دوی به نشئی موادو بوټي نه کوي او څوک به نشئی نه کوي. آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هره سیمه کې چې د نشئی توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي، نو دا نورو دپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي کېدلی شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیږه ایښي، نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکړي، او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته، بالاخره په اتفاق شکل به یو پریکړه لیږ وي، یو قانون، یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سره دوشو ولایتو په دغه ټولو ولسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخه ونیسي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه په تنګ سوي، ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
قومونو مشرانو مخور دوه کار کولی شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅوي چې دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. خپله قومونو مشران هم کولی شي چې یو شمېر شتمن بډای خلک زموږ تجاران لرو، سوداګر لرو، دوی لپاره وهڅوي چې په کور کلي کې داسې یو څه کارخانې راوړي، یو څه ماشینونه راوړي. دغه ځوانان لیست کې ورته وایي چې دغه لس شل ډېر ځوانان زموږ روغ شوي دي، دا په دې ځای کې وګماري او هلته لاړ شي خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مصروفیت او اشتغال د بهترین لاره د دې روغ پاتې کېدلو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د زاهو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجي صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والي ته اختار ورکوي چې که یې خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والي په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویې له ولسوال څخه سر ټکوي، والي څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای بده خدر ولی خان سه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر، خیرت دی،
شکر ده.
رازه رازه جمعه گل لالا، په دغه توشکه کینه
کور دی ودان سه، بس دغه تا وکینه.
جمعه گل لالا، خیر خدای، څنګه دی زدر پیاد شم؟
خیر لکومه شو خان سه.
ولی خدای دی خیر کی، سه پیخه ده؟
دیره بدر پیخه ده، کور می خراب شو.
سه پیخه ده، سپینه خبره وکه؟
بل زوی میم پودری شو، اکرام در تخیم.
سشه؟ اکرامم پودری شو؟
وو اکرامم پودری شو، ولی با نپودری کیگی، کلیل پودریانو ندک دی.
یارا دا خو دیر بدا شو.
خان سب نور می بیخی زرل دغه کلی نتور شوی، وارم چی کده بار کرم او بیخی دا کلی پرید.
نه کلی ما پریده، کت کلی پریدی، ز کلی پریدم، اغا بل کلی پریدی، نو کلی با چه تا پاتیشی؟
نو چوکو خان سب، اولادونه با مولیوانی کیگی او موک با ورطا گور پا کلی که دریز آیا خکارا پودر خرچیگی او موک دوم را آجازیو چه چنشو ورطا ویلن؟
سشه دریز آیا؟ دا سوک دی؟
شامسک، ریدائی، خیرو، خکارا پودر خرچوی هی چوک چنشو ورطا ویلن؟
نو یو سو وقت خوی نخرسول، اوز بیا پیدا شوی دی؟
خان سب، آقا چی موگ او تاسو ولسوال تا شکایتو کر دو یو چو رجی جان پت کر بیرته خپل کار شروع کر.
خا داسی خبره ده
خان سب، ما آقا وقتم تا وویل چی ولسوال ورسره شریک ده، ټول ساکیان ولسوال تا ونده ورکوی.
رختیا ولسوال ورسره شریک ده؟
هو ورسره شریک ده، ټول کلی وایی چی ورسره شریک ده.
ټول کلی خوبه وایی، خو ثبوت لری؟
هو ثبوت یشته، زما زوی د ولسوال او خیرو سب چوی آواز لري، ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي.
چې داسې ده نو زه به ورسره جوړ شم، داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشۍ موادو نوم هم وانخلي.
ای خان صاحب، څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم، تا به هم بیا خبر کړم.
حاجی صاحب صمد خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستی دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والی صاحب، متل دی وایي پر چا چې سخته ورځ راشي یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسو لوی کور او زموږ والی صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پودریان پودر لکومه کوی؟
پودر هم پم دیو لسوالی که خرسیگی.
نو تاسی چه نشه ورته ویلی؟
والی سب، دا یوه لوی شبکه ده، لزوروکان و قاچاق برانو سر لاس لری، یوازی قاچاق نکی، بادماشان هم دی.
تاسی پیجنی؟
او پیجنویه، دا ده لست را سره ده. پا ده لست که نمونه و ادرسونه لکل شوی دی والی سب، دا ده وخلا
وگر. تراکه ده لست؟
دا ده والی سب. دا لیست ده.
نو تاسو خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والی صاحب، مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته بیرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرچ کړي؟
هو والی صاحب، ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې، دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه وکړه.
حاجی صاحب، تاسو د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که ناحقه تور ورباندې پورې کوئ؟
والی صاحب، دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی، دا دی په سی ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی، بیا مو نو خبره سمه ده.
والی صاحب، موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو، ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی. تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي، هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کیږي.
تا تاسی ریختیا وایست در ریختیام چه دیر لوی مشکل دی
والی سیب خدای بی کوی او تاسو بی کوی زمون غم و خوری گلالی گلالی زوانان مو پنشو اختشول خو که تاسو مو خبر تا وقت نینی سی مونگ مجبوره یو چه جمهور رئیس تا ولاد شو
آرام آرام تاسی وقت شی چه زد چه در تا وایم
ورونو تاسی آرام شی چه والی سیب سوایی
زبا همدانن ولا سوال نیسم او سارن ولا ایت به اسپارم دا یو
کور دی ورا
ولا دا چی د پودر ټولو خرڅون کو ته په جزا ورکوم دا ستاسو حق دی کما مو مشکل حل نکړ جمهور رئیس ته ورشي ان دا چی زما په باره کې هم شکایت ورته وکي ورته وایست چې دا والی مونږ ته خدمت نکوي مونږ نه غواړو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.